پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ستاسو کوربه زه احمد تکل تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې خپرونه کې به واورئ چې افغان چارواکي وایي طالبان او القاعده تر اوسه هم یو ځای د حکومت پر ضد فعالیت کوي او لارې یې نه دي بیلې شوي. نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي دي. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. چارواکي وایي په غزنی ښار کې د مستوفیت دوه تنه کارکوونکي په یوه برید کې ووژل شول. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي دې ولایت کې د داعش یو لوړ پوړی غړی نیولی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځني ځنډ وروسته توشیح کړه. بشپړ خبرونه. چارواکي وایي په غزنی ښار کې د مستوفیت دوه تنه کارکوونکي په یوه برید کې ووژل شول. د امنیې قمندانۍ ویان احمد خان سیرت نن ازادي راډیو ته وویل پیښه نن سهار رامنځته شوې ده.
له بعد مرغه نن سهار 8 بجې د غزنی مستوفیت دوه تنه کارکوونکي د وظیفې په لور روان وو چې د دوهمې امنیتي حوزې اړوند په سینما څلور لارې کې وسلوالو د بیغاکه توپانچې په واسطه په شهادت رسولې دي. سیمې ته پولیس او د څېړنې ټیم رسېدلی دی. څېړنې دوام لري.
دا په غزنی کې د هدفي وژنو د لړۍ وروستۍ ام پی ښه ده. تر دې درې ورځې وړاندې د غزنی په پیرزاده سیمه کې هم د محکمې یو تن عادي کارکوونکی دندې ته د تلو په وخت ناڅرګندو کسانو ووژلی وو. او د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ هم په غزنی کې د افغان خبریالانو د ملي اتحادیې مشر رحمتالله نیکزاد په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي دې ولایت کې د داعش ډلې یو لوړ پوړی غړی نیولی دی. د ولي له دفتره خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د اتصال عزیز په نوم دغه کس د داعش د جلب و جذب مسؤول چې د جلال آباد ښار دویمه ناحیه کې ونیول شو. خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي دا کس د چپریهار اصلي اوسیدونکی دی او لومړنیو اعترافاتو کې په خپل جرم هم اعتراف کړی دی. چارواکو له دې وړاندې ویلو چې ننګرهار کې داعش ډله ځپلې خو دا یې هم منلی چې ځینې غړي یې لا فعال دي. او د یو بل خبر له مخې د افغانستان دفاع وزارت هم په هلمند کې د القاعده د یولسو غړو او د دوو مهمو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. دی وزارت پرون یکشنبې په یوه خبر پڼه کې وویل چې د القاعده دغه یولس او د طالبانو دوه مهم غړي وړمش په ناوې ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځني ځنډ وروسته توشیح کړه. د دغه څو ورځني ځنډ پر مهال د میلیونونو امریکایانو لپاره د بیکارۍ د اضافي پیسو ورکړه درېدلې وه او قانون جوړونکو خبرداری ورکړی و چې ممکن حکومتي چارې ودرېږي. ټرمپ پرون یکشنبې ناوخته پر دې لایحې لاسلیک وکړ. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی و چې د دغه سند نه لاسلیک کول به ناوړه پایلې ولري. د لاسلیک شوې لایحې له مخې هغو امریکایانو ته د سړي سر $600 ورکول کېږي چې عاید یې کم دی. د ولسمشر ټرمپ یوه نیمه کدا وه چې دا پیسې کمی دي او غوښتنه یې کړې وه چې باید $2000 خلکو ته ورکړل شي. روسي چارواکي وایي په شمالي سمندر کې د کب نیونکو یوه کشتۍ ډوبه شوې او 12 تنه ترې تم دي. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت نن وویل چې سهار 9 بجې معلومات ترلاسه کړل چې د اونیګا په نوم کشتۍ د ارخانګلسک په سیمه کې نووایا زیملیا سیمې ته نږدې د بارنس په سمندر کې ډوبه شوه. د دغه کشتۍ د عملي شمیر 19 تنه دي. وزارت ویلي چې 2 تنه ژغورل شوي او د نورو د ژغورلو لپاره عملیات روان دي. د روسي خبری رسنۍ وایي لږ تر لږه څلور کشتۍ د پیښې ځای ته استول شوي چې د احتمالي ژوندي پاتې شوو کسانو لټون وکړي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د یخونو جمع کېدل د سبب شوي چې د کب نیونکو کشتۍ ډوبه شي. ایرانی ژغورونکو هم د پلټنې او ژغورنې هغه عملیات پای ته ورسول چې د تهران شمال ته په غرونو کې د ښویېدلو واورو یا برف کوچونو او طوفانونو له امله د تریتم شوو کسانو پسې پیل کړي وو. د ایران دولتي تلویزیون پرون یکشنبې خبر ورکړ چې په څلورو مختلفو برف کوچونو کې 12 کسان وژل شوي او د نړیوال سرې میاشتې د ادارې لخوا هم 14 کسان چې تریتم شوي وو ژغورل شوي دي. د ژغورنې دغو عملیاتو چې لس ټیمونه پکې ښکېل ول درې ورځې وخت ونیو. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه کدا او نور خبرونه غواړي بیا هم ولولئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کام. لآزادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری را سره اوسې قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د شفیع یار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکې خبرو. افغان امنیتی چارواکي ادعا کوي چې په هلمند کې د طالبانو او القاعده یو شمیر غړي یو ځای په هوایي برید کې وژل شوی. د ملي امنیت شورا وایي دا ښایي چې طالبان او القاعده تر اوسه هم نه دي سره بیل شوي.
طالبان او القاعده یو بل سره ایدئولوژیکي اړیکې لري چې یو بل نه په اسانۍ نه سي بیلېدای. وروستۍ پیښې په ګوته کوي چې طالبان او القاعده خپل لیکې نه دي سره بیلې کړي.
پاکستان یو ځل بیا ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې همکار دی. نور موضوعات هم لرو. په روزګان کې سړې هوا موسمي ناروغۍ زیاتې کړې دي.
ژمی موسم د ساري ناروغیو لپاره خصوصا د تنفسي ناروغیو لپاره ډېر مساعد وي چې کله هوا یخیږي د سینه بغل او د زکام ناروغي واقعیت سره زیاتېږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه له څو ورځني ځنډ وروسته توشیح کړه. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 25 دقیقې 19 بحث لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. پام وکړئ د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وروستۍ امنیتي پیښې ښیي چې طالبانو له القاعده ډلې څخه خپلې لیکې نه دي جلا کړي. د دې شورا له قوله طالبان او القاعده ایدیولوژیکې اړیکې لري او لا هم د افغان حکومت پر ضد یو ځای جګړه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په روانه اونۍ کې په هلمند ولایت کې د القاعده ډلې 15 هغه غړي وژلي چې وسلوالو طالبانو ته د نښویشتونکو وسلو روزنه ورکوله. خو طالبان بیا د افغان حکومت دا ادعا ردوي. له کابله دې راپور ته پام وکړئ.
د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون پر بنسټ باید طالبان د القاعده په ګډون له ټولو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. خو افغان حکومت د طالبانو دا ژمنه تر پوښتنې لاندې راوستي. د جمعې او یکشنبې په ورځو کې د افغانستان ملي دفاع وزارت په دوو جلا جلا خبر پاڼو کې ولیکل د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د القاعده ډلې هغه غړي په نښه کړي چې طالبانو ته یې د ماین خښونې او سنایپر یا نښه ویشتونکو ټوپکو روزنه ورکوله. ملي دفاع وزارت د القاعده ډلې د وژل شویو وسلوالو شمېر 15 تنه وښود او دغه شانې په دې بریدونو کې د طالبانو د یو مشهور سرګروپ مسعود احمد چې په حقبین مشهور او په هلمند کې د بهرنیو ترهګرو د ساتلو مسؤلیت درلود د وژل کېدو خبره هم وکړه. لدې پیښو وروسته اوس د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان او القاعده لا هم د افغان حکومت پر ضد یو ځای جګړه کوي.
طالبان او القاعده یو بل سره ایدئولوژیکي اړیکې لري چې یو بل نه په اسانۍ نه سي بیلېدای. قسم طالبان او امریکایانو سره هوکړه کړې وسی دوی بل القاعده او نورو نړیوالو تروریستي ګروپونو سره خپل اړیکې شلوي. خو وروستۍ پیښې په ګوته کوي چې طالبان او القاعده خپل لیکې نه دي سره بیلې کړي او یو ځای د حکومت په خلاف جنګېږي.
خو طالبان بیا د حکومت دا خبره ردوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د القاعده ډلې اړوند هیڅ غړی په افغانستان کې نشته او نه هم ورته زمینه برابره ده چې دلته و اوسېږي. له دې وړاندې هم افغان حکومت پر طالبانو تور لګولی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره یې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د ډسمبر په 14 نیټه کندهار ته د سفر پر مهال د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم طالبان تورن کړل چې له بهرنیو ترهګرو ډلو سره یې اړیکې پر خپل ځای دي. ښاغلی صالح هغه مهال ویلي وو دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 15 د افغانستان د ملي امنیت ریاست په غزنی ولایت کې د القاعده ډلې د دویم نمبر مشر ابو محسن المصري د وژل کېدو خبر ورکړ. له دې وړاندې د لړم میاشتې په 22 نیټه د ملګرو ملتونو د همغږۍ او څارنې ګروپ وویل القاعده ډله لا هم د افغانستان د سولې پروسه ګواښي او له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د د روان کال په جوزا میاش کې هم ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې د دې سازمان د امنیت شورا ته وسپاره لیکلی وو، لا هم په افغانستان کې د القاعده ډلې مهم مشران او سلګونه وسلوال فعالیت کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وروستۍ پېښې ښیي چې طالبانو له القاعده ډلې څخه خپلې لیکې نه دي جلا کړي. د ملي امنیت شورا د ویان اشاره د ملي دفاع وزارت وروستۍ خبر پاڼې ته وه چې وایي تېره اونۍ په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې او طالبانو یو شمیر غړي په هوایي حمله کې وژل شوي دي. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د القاعده ډېر کم شمیر غړي ښایي پاتې وي چې د دوی په وینا شمیر یې 2200 ته رسیږي. آیا رښتیا هم په افغانستان کې القاعده شبکه پراخ فعالیت لري؟ په دې وروستیو کې په غزنی، فراه او اوس په هلمند کې له القاعده سره د تړلو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. په افغانستان کې او په ځانګړي توګه په لویدیځو ولایتونو کې د القاعده پر فعالیتونو د وروستیو راپورونو په اړه د سولې د شورا له پخواني غړي او د سیمې له یوه قومي مشر حاجي احمد خان مسلم سره خبرې کوو چې دا شیبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره ده. حاجي صاحب مسلم، فکر کوي چې په لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې لا هم د القاعده شبکې غړي فعالیت لري؟
اول خو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو د ازادي راځو او د دن کول مکیان کارانو تاسو ټول ته د زړه کومي سلامونه ورنګ کوم. او بالکل کوم وخت چې جګړه ای په جګړه کې بدای شانی زه وایم چې بسم الله الرحمن الرحیم و صلح و خیر، چې صلح هو څه ټول مشکل به هلی او که جګړه ای د طالبانو عملی د حکومت بمبارونه ای منځ د طالبانو په لاس کې هلته به هم القاعده وجود لري، هلته به هم داعش وجود لري، هلته به بل څوک وي. د کور چې دیوال ونه نیږي، دروازه یې وخیږي، کور ته به هر چغسله مرځي، سپۍ به مرځي، زمری به مرځي، پړانګ به مرځي، هر څه غل به مرځي، غدوی به مرځي. مونږ ته څوک باید خپل کور سره یو کړي، د کور دروازه جوړه کړي، د کور دیوالونه جوړ کړي. بس دا دی چې صلح وشي، پس تر صلح یا څوک متمولی شي چې وروره صلح دې ماته کړه،
په مشخص ډول تاسې د دې ډلو فعالیتونه یا د القاعده شبکې او یا د نورو بهرنیو وسلوالو ډلو فعالیتونه لیدلي دقیقا په کومو سیمو کې دي؟
نه مشخص نه دی. موږ چې داسې ورته ګورو، دغه ځانمرګي یا دا چاودنې چې کوي، دا زه خپله د القاعدې بولم یا د بلې ډلې بولم، دا طالبانو بولم، نو دغسې موږ ته معلومیږي چې دا خلک ستا د القاعده ډله یا بله ډله هره ډله چې دا چاودنې چې کوي یا دا ځانمرګي چې کوي، فکر نه کوم چې دا د طالبان وي. نو دا موږ ته معلومیږي چې دغه رقم وژنې چې کېږي، یا د خلکو سرونه پرې کېږي، یا خلک ذره ذره کېږي، ټوک ټوک کېږي، پارچه پارچه کېږي، دا بله نورې ډلې بولم. خو مونږ ته بیا هم زه دا وایم چې صلح خیر د خدای پاک خیر بولل ده، که صلح وشي ټوله مشکل به حل شي، نه به بیا القاعده وي، نه به بیا بله بلایي، نه به بل څه وي.
بله. او حاجي صاحب، یوه بله خبره چې ستاسو په نظر تاسو فکر کوئ چې د دغه چاودنې او وژنې چې تاسو وایئ چې هو القاعده شته، دا له طالبانو سره په همغږۍ او د طالبانو په مرسته یې کوي، یا طالبان یې کوي د القاعده په مرسته، یعنی د دوی ترمنځ همکاري شته؟
په جنگ کې محترمه څوک چې جنگ کوي و دښمن ته وایي چې شته د چې سلا یې واده، نو بیا که طالب هم همکاري کوي ورسره کوي، القاعده هم کوي، هدف د ګردو بیا دا غوده یو دی. هغه وخت هر څه کېږي، خو زه بیا هم په دا خبره ټینګار کوم چې باید وربند وشي، سولې ته زمینه برابره شي. که جنګي ما تا چې جنګ سره کوو، هر بل دښمن چې زه لرم هغه هم زما سره جنګ کوي، هغه د دغه ځای څخه استفاده کوي، سوی استفاده کوي. نو د دغه څه موږ ته معلومیږي چې معلومدار یو بل درسره همکار دی. د مجبورې مرمۍ ته زوریا ستا، سلا ته ستا، پیسو ته ستا، ډوډۍ ته ستا،
او بله. حاجي صاحب، د سولې مسله څنګه کیږي؟ له طالبانو سره خو به سوله وشي، خو له القاعده سره سوله کیدای شي؟
سل په سل کې چې طالبانو سوله وکړه، مشکلات ګرد حل دي. د طالبانو سوله چې وسوه، هېڅ شی بیا نشته. بیا موږ ته دا معلومېږي، هغه جغرافیه موږ ته معلومېږي، د روزګان، هلمند، کندهار، چې بیا په هغه منطقو کې هېڅوک ظهور نشي کولی چې طالبانو هغه درې ورځې اوربند کې موږ ته معلومه شو. که طالبان اوربند وکړي، طالبان سوله وکړي، مشکل حل دی، د خیر بیا هېڅ شی نشي پېښېدی.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان په جنوب کې یو قومي مشر او د سولې د شورا په خوانی غړی حاجی احمد خان مسلم و چې په افغانستان کې د سولې پر احتمال او همدارز د القاعده شبکې او طالبانو ترمنځ د همکاري په اړه لازادي رادیو سره خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خودشه به اقتصادي خبرونه واوري چې اجمل انت چمتو کړي.
د افغانستان د مالی وزارت د 1499 مالی کال راپور له رسنیو سره شریک کړ. د وزارت نن د دې ریپورت په خبرولو سره د 1499 مالی کال د افغانستان لپاره له اقتصادي پلوه له ننګونو ډک کال وباله. د دې وزارت ویان شمروز مشدي ازادي راډیو ته وویل چې د کرونا وایرس له امله اقتصادي کړنو د کمرنګ کېدو په پایله کې د افغانستان اقتصادي وده 15% ټیټه شوې. نوموړي وویل چې په دې سربیره د کرونا وبا د اقتصادي او ټولنیزو اغیزو په پایله کې کورنۍ عواید خورا ټیټ او د روغتیا اړوند عامه لګښتونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې په ملي بودیجې د 15 میلیارد افغانیو په کچه مالی بوج راوستل. مالی وزارت وایي د افغانستان دولت کولای شي چې د دولت په خزانه کې د 1.2 میلیارد افغانیو په کچه نقدي زیرمې په درلودلو سره د 1499 مالی کال بودیجې واتیا سلنه مصرف کړي. د کندهار د کورنیو تولیداتو نندارتون د خپل هیواد خپل تولید په نوم د کورنیو تولیداتو درې ورځنی نندارتون پایل شو. د کندهار د کرنې او مالداری رئیس سید حفیظ الله سیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا نندارتون د کندهار د کرنې او اوبو لګولو او مالداری ریاست د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونو او خصوصي سکتور لخوا په دې ولایت کې جوړ شوی او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او بیا افغانۍ 25 پوله، یو یورو 93 افغانۍ او بیا پوله، یو انګلیسي پاوند 1.5 افغانۍ او یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پوله، زر ایرانی تومن 15 افغانۍ 3 پوله، زر هندۍ روپۍ 1.45 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، اوس هم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کووید-19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځني ځنډ وروسته بالاخره پرون توشیح کړه. له دې سره د میلیونونه امریکایانو لپاره د بیکارۍ د اضافي پیسو ورکړه چې له ګواښ سره مخامخ شوې وه له منځه ولاړه، او قانون جوړونکو مخکې خبرداری ورکړی و چې ښایي حکومتي چارې ودرېږي. ټرمپ تیره شپه ناوخته پر دې لایحې لاسلیک وکړ او توشیح یې کړه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره بیا هم اجمل انت په سټوډیو کې راسره دی. انسب
مننه تکل صاحب. ولسمشر ټرمپ د دسمبر په 22 نیټه وروسته لاغې د کانګرس خړی حیران کړل چې وی خودله د کووید-19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه بلاسلیک نه کړي. دا لایحه د امریکا د استازو په جرګه کې او همدارنګه سنا دواړو کې د میاشتو باسونو او له دې ډاډ وروسته چې سپینه ماڼۍ به یې ملاتړ کوي په لوی توپیر تصویب شوې وه. په دې طرحه کې د کرونا له کبله بېکاره شوو خلکو ته د منظمو نقدي مرستو د دوام سربیره ټولو په شرایطو پورې امریکایانو ته د یو ځل لپاره د کرونا په خاطر د $600 مرستې ورکول منل شوي دي. یو ټکی چې ولسمشر ټرمپ په دې طرحه کې پرې انتقاد درلود دا و چې نوموړي ویل دا پیسې ډېرې کمې دي او هغه له کانګرس نه غوښتنه کوله چې دا یو ځل نقدي مرسته دي د هر کس لپاره $2000 ته پورته کړي. ولسمشر ټرمپ همدارنګه د هغه حکومتي لګښتونو له کچې سره چې فدرالي حکومت به تر سپتمبر پورې فعال ساتي هم خپل مخالفت په ډاګه کړی و. د دسمبر په 20 نیټه د کانګرس څو جمهوري غوښتونکو غړو له ولسمشر ټرمپ چې ولسمشر ترامپ وغوښتل چې دا طرحه د لاسلیک کړي. په دوی کې یو مخکښ جمهوري غوښتونکی سناتور پات تامی هم شامل و چې له ولسمشر ترامپ یې غوښتنه وکړه بهتره ده چې دا طرحه لاسلیک کړي او وروسته د ورپسې ملې بلې لایحې لپاره کار وکړي. تامی وویل دا پوهیږي چې ترامپ چې د نومبر د درېیمې نیټې انتخاباتي ډیموکرات سیال جو بایډن ته بایللي غواړي چې خلکو ته د مرستې لپاره د ډیرو نقدي چکونو د غوښتنې په خاطر په یاد وساتل شي. خو ده وویل کچیرې هغه د حکومت د لګښتونو طرحه لاسلیک نه کړي د دې خطر شته چې نوموړی به د ګډوډۍ بېوسۍ او پارېدلي چلند په خاطر د خلکو په ذهنونو کې پاتې شي. د فاکس نیوز سره د خبرو پر مهال هغه وویل ته هر څه چې غواړي نه شي ترلاسه کولی ان که د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر هم اوسي. د امریکا متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر بایډن هم د ډسمبر په 26مه نیټه له ترامپ وغوښتل چې دا طرحه دې لاسلیک کړي. هغه پر ولسمشر ترامپ تور پورې کړ چې مسؤلیتونه یې یرغمل کړي چې د بایډن په وینا ورانوونکي عواقب به ولري. که چیرې ترامپ خپل مخالفت ته دوام ورکړی وای او دا طرحه یې نه وه لاسلیک کړي نو د فدرالي حکومت د چلولو لپاره به سبا ته پیسې تمامې شوې وي.
ډیره زیاته مننه ان صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو په راپور کې واوریدل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تیره شپه توشیح کړه.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
اروپا تر امریکا آسیا تر آسترالیا آزادی راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
پاکستان یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې همکار دی. په کابل کې د پاکستان سفارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره دا هم ویلي چې دوی په افغانستان کې د پاکستان د همکاریو په برخه کې د شکونو او یو شمیر سیاسي کړیو له لوري د منفي نظریاتو له کبله اندېښنه لري. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ولسمشر اشرف غني د سولې په برخه کې د پاکستان د جدي همکاریو غوښتنه کړې وه. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال له کابل راپور راکوي.
پاکستان وایي د افغانستان شخړه په سیاسي حل لاره حلېږي نه په پوځي. په کابل کې د دغه هیواد سفارت تیر ماښام د ویلامي په خپرولو سره ټینګار کړی چې دوی د افغان سولې او ثبات اړوند خپلو همکاریو ته ژمن دي. په دې اعلامیه کې راغلي په داسې حال کې چې افغانستان د سولې په برخه کې د اسلام آباد هڅې د نړیوالې ټولنې له لوري منل شوي، خو دوی په افغانستان کې دننه د یو شمېر سیاسي کړیو له لوري د منفي او شکمنو نظرونو په وړاندې کولو اندېښمن دي چې په خبره یې دا کولای شي د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو منفي اغیز ولري. تکل سه په اعلامیه کې که څه هم د کوم شخص یا کوم ځانګړي ګوند نوم نه دی اخیستل شوی، خو ښایي اشاره یې په افغانستان کې د پاکستان ضد اما ذهنیتونو ته وي چې زیات وخت له دې عمله پر یاد هیواد توند نیوکی کیږي چې د دوی په وینا د افغانستان په مسله کې دوه مخه رول لري او د سولې په برخه کې پر خپل ژمنو باندې ولاړ نه پاتې کیږي. دغه شان څومره دوران د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې په پاکستان کې د افغان وسلوالو طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر د لیدنې په اړه باندې هم خبرګون خوده او ملا برادر په پاکستان کې له طالبانو سره کتلی وو. دغه شانی ځینې ویډیوګانو کې چې په سوشل میډیا کې لیدل کېدی نوموړي خپل پلویانو ته د وینا پر مهال په یاد هیواد کې د طالب مشرانو له حضوره پرده پورته کړی و. تازه د افغانستان حکومت د دې بیان په اړه باندې سندي ویلي، خو وړاندې تر دې کابل ته د عمران خان د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د راتګ پر مهال باندې ولسمشر محمد اشرف غنی هغه سره لیدو وروسته په یو ګډه خبري کانفرنس کې د پاکستان له حد څخه په دې اړه مننه کړې وه او ترې غوښتلي وو چې د افغانستان د سولې په برخه کې لا همکار پاتې شي. په روسي کې پاکستان ته د افغان سیاسيونو او چارواکو په ځانګړي ډول د مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله سفر هم په دې برخه کې یادولو وړ دی. سفرونه هم زیات شوي وو. تاکر شوی چې د افغانستان د سولې خبرې دویم پړاو به په نږدې راتلونکي کې په قطر کې پیل کېږي. بلې تاکر شوی
تیره زیاته مننه. په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان سفارت په کابل کې یو خبر پانا خبره کړی او په هغه کې ویلي دي چې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د هیواد د همکارۍ پر ژمنه ولاړ دی.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاله واوري د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په روزګان ولایت کې ساړه ژمی موسمي ناروغي زیاتې کړې دي. روغتیايي کارکوونکي وایي په ساري ناروغیو تر ډېره هغه ماشومان اخته کیږي چې کورنۍ د جګړو له کبله له خپلو مینو بې کوره شوي دي.
په اورزګان کې روغتیايي چارواکي د هغه کډوالو او نورو بېوازله کورنیو په اړه اندېښمن دي چې د ژمي په سړه هوا کې د ځانونو او کورنۍ د تودو ساتلو امکانات او وسایل نه لري. د ولایتي روغتون سرطبيب او سرپرست ډاکټر ضیاءالرحمن نیازی ازادي راډیو ته وویل سړه هوا او د کافي امکاناتو نشتوالی د کډوالو په کورنۍ کې یو زیات شمیر ماشومان او لویان په بیلابیلو موسمي ناروغیو اخته کړي دي. نیازی وایي په دغه ولایت کې رواني جګړې نه یوازې دا چې خلک په ساري ناروغیو اخته کړي دي، بلکې دلته یې په رواني ناروغیو د اخته کسانو شمیر هم زیات کړي دي.
دغه جنگ او د خلکو اقتصادي حالت خرابواله ده چې دغه ساري ناروغیو لپاره زمینه مساعده کړې ده. خو دغه موسم چې ده البته دغه د ژمي موسم د ساري ناروغیو لپاره خصوصا د تنفسي ناروغیو لپاره ډېر مساعد وي. په دغه موسم کې چې کله هوا یخیږي په دغه وخت کې د سینه بغل او د زکام ناروغي واقعیت سره زیاتیږي.
د ترینکوټ یو شمېر اوسیدونکو هم راټول چې دا مهال په هر کور کې څو تنه ناروغان پراته دي. محمد نسیم چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته ناروغ راوړی وای د جګړې لکبله ترینکوټ شار تر کړه سوی
په کور کې خمنو ناروغان وای د ګرد د اکثریت ټوخ کې جوړی د مریضان چې دم د ځای سماجر سي ام جدا سي مریضان په کور کې وای د بارو نقطه خپل د سر خلاصيږي اقتصاد مکمل وای د ختم دي اول مزدوري ته وای د دغه مریضان سره تولاک وخت پیدا کوي چې ساده ماشي مزدوري وکي
متي ولا به رواني تکلیف پیدا کړی دي. هغه هم د درملنې لپاره د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راغلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
څوله اوس خدای دې سره کښې موږ به دوه ورته کو ولاکم پخپل پلار برکاته نه برکړي دلته برکاته نه برکړي الله څوله وکړي خدای دې بس لوړه.
ډاکټر ضیاءالرحمن نیازی چې د روغتون په کومو امکاناتو هره ورځ د سلګونو ناروغانو د درملنې هڅه کوي وایي څو چې جګړه نه وي درېدلې د دې ناروغانو په وړاندې نه کورنۍ مقاومت کولای سي او نه هم روغتیايي مرکزونه دومره وړتیا لري چې په داسې لوړ شمېر ناروغانو ته په سمه توګه رسیدګي وکړي. نوموړي بیا هم پر کورنیو ټینګار وکړ چې په ژمي کې دي د هغو امکاناتو څخه چې لري په سمه توګه او په ځانګړې توګه د ماشومان او د عمر خوړلو کسانو د ساتلو لپاره کار واخلي څو چې له موسمي ناروغیو په وړاندې مقاومت ولري. د اورزګان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د امریت د معلوماتو پر اساس په دې ولایت کې په دې وروستیو دوو درو میاشتو کې د جګړو له امله تر 15,000 زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي چې زیاتې د دغه ولایت د دهراوت او ګیزاب ولسوالۍ څخه دي چې اوس تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي.
له روزګان نه راپور مو اورېده او اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه چې اسدالله الدین چمتو کړې.
هشتې صبح ورځپاڼې د سولې دویم پړاو خبرو په تړاو لیکلي چې دا مذاکرات به 8 ورځې وروسته بیا ځلي په قطر کې پیل شي. ورځپاڼې د سولې دویم پړاو خبرې خورا مهمې بللې او لیکلي دي چې دا ځل تمه دا ده څو د دواړو لورو مذاکراتي ټیمونه په مهمو او اصلي موضوعاتو سره خبرې وکړي. خو لیکوال ټینګار کوي چې د جګړې د ختمېدو او سولې ته د رسېدو لپاره اړتیا ده چې یو منظم پلان جوړ شي او دننه په هیواد کې پرې سلا مشورې وشي. ځکه د سرمقاله لیکونکي په وینا افغان پلاوی باید یوه واضح او روښانه تګلاره ولري څو وکولی شي په جدیت مذاکراتو تکینی. لیکوال ټینګار کړی چې د یوې روښانه تګلارې پرته به سوله ناشونې وي. مسیر ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې ټینګار کړی چې هدفي بریدونه او په اړه یې اعلامیې او تشې ژمنې درد نه دوا کوي. وړاندې د ولسمشر غني د تېرو ورځو څرګندونو ته اشاره شوې چې امنیتي ادارو ته یې سپارښتنه وکړه څو ژر تر ژره دې د رسنیو مدني فعالانو او علماو د ساتنې لپاره اقدامات وکړي. د سرمقاله لیکونکي په باور دا لومړی ځل نه دی چې ولسمشر د خلکو د خوندیتوب د فساد د له منځه وړلو د ستونزو حل د ملکي خلکو له مرګ ژوبلې د مخنیوي د جنایتونو د څېړنو او نورو ورته مسایلو په اړه پلاوي ټاکي او یا چارواکو ته د پیښو د څېړلو او ارزولو مسؤلیت سپاري، بلکې په خبره یې دا هر څه نور رسنیو او خلکو ته تکراری دي. ورځپاڼې دغه شان اندېښنه ښودلې چې دا وحشت د پلاوي او اعلامیو په خپرولو نه ختمیږي، بلکې د حکومت قوي ارادې، منظم پلان او صادقانه هڅو ته اړتیا لري. هیواد دولتی ورځپاڼې په پلازمینه کابل کې د لاسو چینایانو د نیول کېدو په تړاو لیکلي چې له پاکستان سره د افغانستان پر ضد د چین یارانه هم په افغانستان کې د خپلو موخو لپاره ده. خو د لیکوال په خبره دا یوازې چین نه دی چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي او وحشتونه خپروي، بلکې د پاکستان په څیر یو شمیر نور هیوادونه هم شته چې د افغانستان په وړاندې په مخامخ جګړه کې ښکیل دي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو 15 دقیقې اونیز بحث لرو چې په دې خبرونه کې به اجمل اند ستاسو کوربه وي، او په دې خبرونه کې به د سولې د نوي پړاو خبرو او د دې خبرو پر وړاندې د پرتو خنډونو په اړه بحثونه په دې خبرونه کې شامل دي. خو دا شیبه نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
چارواکي وایي په غزنی ښار کې د مستوفیت دوه تنه کارکوونکي په یوه برید کې ووژل شول. د امنیې قمندانې ویان احمد خان سیرت ازادي راډیو ته وویل چې د مستوفیت دغه دوه تنه کارکوونکي نن د وظیفې پر لور روان وو چې د دوهمې امنیتي حوزې اړوند په سینما څلور لارې کې وسله والو د بې غږه تومانچې په واسطه ووژل. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي دغه ولایت کې د داعش ډلې یو لوړ پوړی غړی نیولی دی. د ولي له دفتره خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د تسل عزیز په نوم دغه کس د داعش د جلب جز مسؤول و چې د جلال آباد ښار دوهمه ناحیه کې ونیول شو. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د القاعده د یولسو غړو او د دوو مهمو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د وزارت پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د القاعده یولس او د طالبانو دوه مهم غړي وړمشپه په ناوې ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځني ځنډ وروسته توشیح کړه. د لاسلیک شوې لایحې له مخې هغو امریکایانو ته د سړي سر $600 ورکول کېږي چې عاید یې کم دی. روسي چارواکي وایي په شمالي کنګل سمندر کې د کب نیونکو یوه کښتۍ ډوبه شوې او ولس تنه ترې تم دي. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت ویلي چې دغه کښتۍ د عملیې د 19 تنو له ډلې دوی ژغورل شوي او د نورو د ژغورلو لپاره عملیات روان دي. ایراني ژغورونکو هم د پلټنې او ژغورنې هغه عملیات پای ته رسولي چې د تهران شمال ته په غرونو کې د خوېدلو واورو یا برقوچونو او طوفانونو له امله د تریتم شو کسانو پسې پیل کړی و. د ایران دولتي تلویزیون پرون خبر ورکړ چې په څلورو مختلفو برقوچونو کې برف کوچونو کې 12 کسان وژل شوی او د نړیوال سرې میاشتې د ادارې لخوا هم 14 کسان چې تریتم شوی او ژغورل شوی دي.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو دوستانو، ستړي مشه د ازادۍ رادیو په دې اونیز بحث کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د افغانستان دولت او د طالبانو مرکزی هیاتونو په ټاکلي وخت یعنی د جنوري په 15 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې دوهم پړاو خبرې پیل کړې. دا خبره افغان چارواکو او طالبانو پرون تایید کړه. ویل چې د خبرو په دې پړاو کې به پر هغه موضوعاتو خبرې وشي چې د دواړو لورو د اجنډا په ترتیب شوو لیستونو کې شامل دي او یو بل ته یې سپارلې دي. په دې موضوع باندې به د ازادۍ رادیو په 15 دقیقې بحث یا ګردی میز کې خبرې کوو چې د سولې په وړاندې یا د سولې د دغه دویم پړاو خبرو په وړاندې پراته خنډونه څه دي، ستونزې به په کومو مسایلو کې وي، او همدارنګه هغه د خبرو ګډوډونکي چې وخت نا وخت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یادونه کوي، کله ناکله د پاکستانی چارواکو لخوا هم د سولې د اخلالګرانو یا د افغانستان د سولې د ګډوډونکو یادونه کیږي. څوک دي د بحث لپاره راسره د افغان ځوانانو په استازیتوب باندې ښکلا زدران همکاري کوي. او همدارنګه په خبرونه کې را سره د افغانستان د ملي مصالحي د علي شورا ویاند فریدون خوزون هم ژمنه کړې ده چې را سره به په خبرونه کې په بحث کې ګډون کوي. خلا زدران لومړی خو مننه چې زموږ بلنه ومنله او زموږ بحث ته راغلی. د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاو ویلی دی چې په ټاکلي وخت یعنی د جنوري په 15مه به د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې دویم پړاو خبرې پیل کړي. مخکې افغان حکومت ولسمشر د افغانستان د ملي امنیت سلاکار غوښتنه کړې وه چې دویم پړاو خبرې دې په افغانستان کې دننه پیل شي، خو اوس داسې ښکاري چې له دې غوښتنې تیر شوي او خبرې په دوحه کې پیلېږي. د تاسو فکر باندې څنګه به وه چې په افغانستان کې پیل شوي وي؟
مننه چې زما را وبللم. زه به د یوې عام افغانې وګړي په حیث په دې پوښتنه کې تاسو ته خپل نظر وړاندې کوم، او هغه دا چې جنګ د اوس لپاره د افغانانو تر منځ دی، ځکه د امریکا سره خو د سولې تړون لاسلیک شو. نو کله چې جنګ د دواړو افغانو لور تر منځ دی او دوی ځانونه افغانان ګڼي، تمه ده کې دا لازمه ده وه، معقوله ده وه چې د سولې مذاکرات په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ سرسره شي. تاسو په دې دی چې قطر د امریکا یو ډېر نږدې دوست هیواد دی، او د هر تصمیم چې د دوی په منځګړیتوب نیول کېږي هغه به د امریکا د تاثیر لاندې وي. نو تاسو فکر وکړئ چې کله په دې زه شخصا د عام افغان وګړي په توګه دا حس کوم، دا احساس کوم چې په دې مذاکراتو کې افغان حکومت تنها پاتې دی، حاشیې ته کاغل شوی دی، ځکه طالبان، امریکا، قطر، پاکستان، هغه نور هیوادونه چې د طالبانو ملاتړي پاتې شوي په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې مذاکراتو کې د طالبانو په ګټه رول لوبوي او کوشش کوي چې د دوی غوښتنو ته لار هواره کړي. په دې ترڅ کې د افغان ملت او د افغان خلکو، افغانانو، د افغان ځوانانو، افغان ښځو ګټې، سریکر شي غوښتنې، اندېښنې، دا ټول په یو داسې فکر وکړئ چې د خطر سره مخ کېږي. موږ ته څوک دا تضمین راکوي؟
کله زدران تاسو څه فکر کوئ چې په مذاکراتو کې تاسو په ځانګړې توګه د ځوان قشر استازیتوب کوئ، او د ځوانانو په اړه باندې یو شی ویل کېږي چې دوی د شلو کلو پخواني ځوانان نه دي، یا فکر ډېر بدل شوی یا د ژوند بڼه ډېره بدله شوې ده؟ په روانو خبرو کې تاسو خپل استازولي وینئ؟
متاسفانه نه. د مذاکراتو د پاین نه تر دې دمه، او څنګه چې لیدل کېږي په دویم پړاو کې، د هیڅ لوري نه، نه د طالبانو د لوري نه، نه د افغان حکومت د لوري نه په لازمه ډول ځوانانو ته ځای، وخت او غږ نه دی ورکړل شوی. افغان حکومت کوم څو تنه ځوانان چې په خپل ټیم کې لري، هغه سیاسي پرېکړه ده، هغه د بعضې علایقو د پالولو پر اساس شوې ده، سمبولیک ونډه ورکړل شوې ده ځوانانو ته، او د طالبان د لوري نه د ځوانانو او په ځوانانو کې بیا د نجونو او ښځو رول صفر دی. نو تاسو فکر وکړئ چې داسې یو مذاکرات چې زموږ نسل، چې زموږ د نسل آینده دېرش کاله ژوند سرنوشت کې په هغه کې موږ شتون نه لرو، نو دا مذاکرات به موږ ته د منلو وړ وي که نه، یا د موږ په ګټه او د موږ په خوښه به برابر وي که نه. نو زه شخصا خوشبینه نه یم د افغان ځوانانو استازي په توګه.
تاسو راته دا وایي چې مخکې له دینه چې ښاغلی خوزون را سره رخ شي، تاسو په نړیوالو غونډو کې سمو د مخکې په ملګرو ملتونو کې د امنیت په شورا کې مو د سولې په تړاو د ځوانانو لیدلوری، بلکې د ټولو افغانانو لیدلوری واضح کړ، خبرې مو کړلې. په نورو نړیوالو غونډو کې د نړیوالې ټولنې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې فعال دي هم ورسره حتمن به په تماس کې. د افغان ځوانانو په برخه کې ډېرې هڅې د نړیوالې ټولنې وي چې د دې سبب شو چې د افغان ځوانانو په ژوند کې بدلون نه راشي. څه فکر کوئ چې نړیوال ملاتړ څومره شته دی لام د افغان ځوانانو د حقونو او د دوی د هغه مدني ازادیو د ساتلو په برخه کې؟
زه خپل شخصا په دې باور یم چې اروپایي ټولنه اروپایي هیوادونه اکثریت یې تر ډېره کچې پورې د بشري حقونو د ښځو حقونو د ځوانانو په فعاله ونډه باندې باورمن دي او کوشش ورته کوي. دوی لکه څنګه چې تاسو وویل په دې تېرو کلونو کې هم د همدوی د مرستو او همکارۍ د وجې نه موږ ځوانان نن په دې سټیج کې یو په دې ځای کې یو چې کولی شو د خپل نظر ولرو غږ ولرو تعلیم وکړو او فعاله واوسېږو. خو متاسفانه زه فکر نه کوم چې هغه اصلي هیوادونه چې د سولې په مذاکراتو کې ونډه لرلی شي پر طالبانو باندې اغېز لرلی شي چې هغه امریکا ده. زه فکر نه کوم چې هغه د ډېر زیات توجه وکړي یا د ورته مهمه واوسېږي زموږ شتون یا نه شتون زموږ حقوق خوښي یا نه خوښي دا دوی ته مهمه نه ده. دوی فقط ماضي فقط دونه غواړي چې د دغو ځایونه خپله پښه وباسي ځکه نورې دلته ګټې نه تامینېږي او هغه اصلي هېواد دی چې کېدای شي په دواړو لورو باندې تاثیر ولري د پروسې په جریان باندې تر دې دمه تاثیر لرلی دی هر څه چې کېږي د دوی په خوښه کېږي متاسفانه. نو زه چې څونه وینم اروپایي هېوادونه نړیواله ټولنه اکثریت یې کوشش کوي چې دغه شی تضمین کړي چې دا مذاکرات به خلک نه زیانمنوي او لاسته راوړنې به نه قرباني کوي اما دا چې د دوی هڅې به تر کومه حده پورې دوام ولري ځکه دوی هم په دې تېرو شلو کلونو کې سرمایه ګذاري کړې ده دلته خپل بشري قوه یې دلته استفاده کړي خپل مالي دلته استفاده کړي پیسې نه غواړي چې دا هر څه کمپرومایز
مانن خلا ستران بیرته در ترازو ل نیک مرغه دی موږ اړیکا ل خوازون سب سره ټینګ شوله. جناب خوازون سب ستړی مې خبرونه ته لمړی خو مننه کوم درنا چی په بوختیا او سلام وخت راک درته وای چی څنګه د روانو خبرو لپاره چی دی جنوري په 15مه نیټه باندې کیږي مخکې افغان حکومت ویلی چې په افغانستان کې د نننه د ترسره شي څنګه وس د باندې سلا وشو چې بیرته په دوحه کې د ترسره شي فکر نه کوي چې په افغانستان کې د نننه په خبرو کې ټینګار شوی به خبره و.
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو د بحث غړو والا او راډیو درنو اوریدونکو ته د پیشنهاد هم شو چې په داخل د هیواد کې مذاکرات وشي په وخت وخت چیرې د افغانانو په توګه زموږ لپاره مهمه ده که چیرې موږ د دې جوګه شو چې مذاکرات په خپله خاوره کې ترسره کړو او خپل مشکلات په خپله حل کړو. اما په اوس وخت کې سره دې چې موږ د قطر هیواد له همکاریو او قربتوب څخه مننه کوو اما یو شمېر هیوادونو چې درخواست ورکړی وو چې دا مذاکرات دا وی په هوادونو تر سره شي د کورونا د وایرس له امله غوي بخنه ووخته او موږ نه لوال دوستانو هم دا موږ ته تایید کړ شي او په دې څنګه مشهور راکړ شي کله مذاکرات به په قطر کې وشي په داخله افغانستان کې موږ له طالبانو سره هم راګیدلی یو او له نورو طرفونو سره هم چې هغه د سولې د حمایت د ګروپ اوریتوب لري په یاله موږ بحثونه مشهورې کړې دي موږ هم غړي سره او سمون په دې اخته یو چې که خدای وکړي چې د زمينه مصايب شي چې بین الافغاني مذاکرات د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو تحریک ترمن لا مذاکرات افغانستان کې تر سره شي مدوی خبر مذاکرات به تاسو دوا کې او لاندې څخه د رهبری کمیټې تصمیم ونیو چې اوس تر څو چې موږ دې ته انتظار وباسو چې افغانستان کې د مذاکرات او کله دوام پیدا کی او مذاکرات ونځندېږي او خبرې پر مخ لاړ شي هر کله چې د دې زمينه مصايبه شي دواړه طرفونه په دې توافق ورسېږي چې په افغانستان کې مذاکرات وشي کله په کوم ځای کې وشي په کوم شرایطو وشي څنګه وشي زمينه تازه وګو کې دا ټول مسائل تر بحث لاندې دي. اما دویم دور مذاکرات په 15 جنوري کې به تاسو واګې پېلېږي.
ډیره زیاته مننه دوستانو و موریدل فریدون خوزون څخه چې د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا ویاندې د بر سره په خبرونه کې وړاندې هم وي. وس ورزو بیا خلاص درانته خلا زدران په ورستیو کې موته مخکې دی سولې په تړاو باندې ځینې خبرې وکړلې، خو د خغلی خوزون په خبرو کې مو واوریدل چې په 15 د جنوري باندې به دواړه حیاتونه بیا خبرې پیلوي. په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې وژنې په ځانګړې توګه دغه هدافي وژنې پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو پرله پسې دوام لري او په پراخه توګه یوه ویره یې خپره کړې ده. د تاسو فکر باندې دا خبرې څومره د سولې له روان تحرک سره، د سولې د روانو خبرو سره تړلې دي؟
سل چې څه ده تړلې دي، یعنی که څوک ووایي چې دا تړلې نه دي، دا به ډېره یو سادګي وي که موږ دا خبره وکړو. سل چې څه ده تړلې دي، دا یو د فشار راوړلو یو وسیله ده چې دوی غواړي په دې طریق سره فشار راوړي او په مذاکراتو کې برلاسي واوسېږي، د دوی غوښتنو ته پام وشي. زه دام نه وایم چې دا ټول صرف د طالبان له طرفه کېږي، په دې کې مختلفې ډلې دي چې هر ډله خلک استعمالوي، خلک وژني د ځان د ګټو دپاره. ځینې شاید غواړي پروسه سابوتاژ کړي، ځینې شاید غواړي په پروسه کې برلاسي واوسېږي، ځینې شاید غواړي مقابل لوری بدنامه کړي. ولې مهمه دا ده چې هر څوک یې کوي، په هر نیت او هر دلیل یې کوي. د ورځې په پای کې دا موږ عام خلک چې وژل کېږو، قرباني کېږو د دوی د هدفونو دپاره. او دا زه فکر کوم چې یو د نه منلو وړ خبره ده. په دې ډول کې ادامه وکړي، هره ډله کوي، زه فکر نه کوم چې دوی د یو شي پایلې ته ورسیږي.
ډېره مننه ښاغلی خوزون. په وروستیو کې د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده پر خپل ټویټر لیکلی دی چې وروستۍ وژنې، هدفي وژنې او د شخصیتونو ترور دا د صلح دغه روانه پروسه تهدیدوي. مخکې هم هغه څو ځلې د سولې د ګډوډونکو په نوم باندې یا د سولې د تخریبونکو په نوم یو څه ته اشاره کړې ده. تاسو د سولې دغه روان بهیر له نږدې څاري، څه فکر کوئ داسې څه هڅې شته دی چې هغه د سولې د تخریب لپاره ترسره کیږي او خپله دغه دوه لوري پکې ښکیل نه وي؟
څرنګه دی چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مستقیم ځینې کورني او بهرني آباد ښکیل دي، هم په جګړه کې او هم په سوله کې. او په همدې خاطر باندې موږ په سیمه ییز اجماع باندې تاکید هم کوو چې د سیمه ییزو هیوادونو له دې پروسې څخه حمایت وکړي. او په دې کې شک نشته چې یو شمېر خلک په داخل د افغانستان کې دي، د افغانستان کې د دې پروسې ملاتړي اوسي، او کېدای شي ځینې به مخاربین هم اوسي. هره پروسه موافقین او مخالفین لري، او زموږ له اړخه یا زموږ له انده هر هغه څوک چې لکه مخکې بریدونو ته اشاره وکړه، دا ټول بریدونه چې کېږي دا د افغانستان دښمنان په همدې خاطر کې چې دا روان فرصت دا زیانمن شي، دا متضرر شي او دا مذاکرات بې اعتباره شي، د افغانانو اعتبار او په دې پروسه کم شي تر څو دا پروسه بریالۍ نه شي او نتیجې ته ونه رسیږي. او یا ممکن دا هم وشي چې ځینې خلک کوشش وکړي چې د دغسې بریدونو په زیاتېدو سره فکر وکړي چې د مذاکراتو په منځ کې دوی کولی شي ښه استفاده وکړي یا ډېر څه ترلاسه کړي چې دا تېرو درېو میاشتو مذاکراتو لا لاسه ثابته کړه او دې ښه نتیجه نه درلوده. جوس له دې چې د افغانستان خلک شهیدان شي او د افغانستان خلک پرې کې ضرر وکړي، نو زه پرې اند یم چې موافقین مخالفین شته. ما دا ټول کورې له دې طالبان هم دغه مسایل په دوی سره دي، دوی په دې کې ښکیل نه دي چې په دې کې ښکیل خبر کړی دی. بیا کولی شي چې داسې اقدامات کړي چې هغه پروسه نور کړي مصلح شي، اعتبار هم هغه زیات شي په دې پروسه باندې او دا پروسه ضرور نتیجه ورکړي. که چیرې موږ اوربان ته ورسېږو، نو د دغسې مخاربینو لاسونه لندېږي او یا افغان هم ځینې واکونه دریځي جوګه لري شي جوګه دي چې د دغسې مخاربینو مخنیوی وکړي. اوس په بازار ګډوډ دی، حالات کېږي د سولې د پروسې د
خغلی خوزم دسی پا مشخصه تو گنشی ویلی چی چوک دستی شده دی چی تاسو فکر کوی چی دی سولی دی دغه بهیر دی گرد وده ولو حدسی کهی دستی با چوکی یعنی پا مجموع کی دی اجمال پارم حدسی وشوی لروسیه سرا لچین سرا لیران سرا لپاکستان سرا او ظاهرن دی افغانستان حکومت وی چی بیلا بیل لوری پا اعتماد کی اخیست دی نو خپل طالبان هم در ردی چې په دغه ورستی وژنه او نامنه کې د لاس ولري د تاسو فکر باندې څوک کېدلی شي چې بیا هم نه غواړي چې د سولې دغه بهیر نتیجه ورکړي او د غلط فهمیو د زیاتولو هڅې کوي؟
زه نه غواړم چې کوم هېواد یا کومې ډلې یا کوم داخل افغانستان کې د کوم جهات نوم واخلم، اما د سولې مخربین مونږ پېژنو او د افغانستان خلک یې هم پېژني. هر هغه څوک چې خپلې جنګ کې ویني په افغانستان کې دوی روان کړکېچن وضعیت څخه ګټه اخلي، دا د دوی په او دا د دوی په ګټه طبیعي دي. هغوی د سولې مخربین چې اوس غواړي دا پروسه خرابه کړي، هر څوک چې د دوی بریدونو سره مرسته کوي تمویلو ته اشیزې کوي دوی مخربین دي د پروسې. او په سیمه ییزه کچه موږ کوشش ډېر کوو چې سیمه ییز رقابتونه افغانستان ته را نه وړو، او سیمه ییز رقابتونه د سیمه ییزو هېوادونو یا د نړیوالو رقابتونو د نړیوالو هېوادونو هغه په خپل ځای پاتې شي. په افغانستان کې دوی په داسې یو محور سره راټول شي چې هغه له افغانستان سره دوه اوسي. په دې معنا کې د هند پاکستان موضوع مطرح اوسي. هند د افغانستان یو دوست هېواد دی، پاکستان د افغانستان یو ګاونډی هېواد دی. موږ لار یو سره جدا تعاملات لرو او د دې خپل منځي تعاملات نه په افغانستان کې عملی شي یا د پارلمان وحل شي یا د دې لپاره خپل پالیسی د افغانستان کې د ایران امریکا یا د سیمې نور هیوادونه د سیمې او له سیمې باندې هیوادونه د رقابتونه وړي. افغانستان نه باید دغه رقابتونو خوګلن اوسي یا دګر اوسي. موږ غواړو چې ټول هېوادونه د افغانستان له سولې پروسې څخه حمایت وکړي، لکه څنګه چې د ملي مصالحې ادارې پرامشه دغه هېوادونه سفرونه وکړي او دوی ټول په یو وخت نه د سولې له پروسې سره د همکارۍ ډاډ ورکړي او هر هېواد خپل نوبت د سولې پروسې سره مرسته کولی شي. او د سولې پروسې کې دوی ونډه او نظریات موږ لپاره مهم دي، او موږ هم دې ځان مکلف بولو چې دوی ته وخت په وخت د افغانستان له روان وضعیت څخه چې او د مذاکراتو د وضعیت څخه زین توضیحات ولرو ترڅو دوی سره چې اندېښنې پیدا کیږي هغه اندېښنې رفع شي، او له سولې وروسته چې کوم فرصتونه را پیدا کیږي هغه توضیح شي او تشریح شي. دوی له دغو فرصتونو څخه به د راتلونکي لپاره استفاده وکړي او سوله ییز افغانستان د سیمې د هېوادونو په ګټه دی، او دا باید دوی ته په عمل کې ثابت شي.
مننه مننه ښاغلی خوزون. ښکلا زدران، تاسو په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازولي کوي. ملګري ملتونه د دا ډول بحثونو لپاره تر ټولو غوره ځای کېدلی شي. څه فکر کوي د سیمې د هیوادونو روسیا، چین، ایران، پاکستان، هندوستان هغه چې افغانستان کې بیلابیلې ګټې لري او بیلابیلې لیوالتیاوې لري، د دوی رول د سولې د افغان سولې په برخه کې تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا واقعا صادقانه دغه د سیمې هیوادونه هڅه کوي؟
خیر سه پښتنه مخه پښتنه وزه باور په دیم چې باور په دیم چې د ټولو همسایه هېوادونو ونډه ډېره زیاته مهمه ده، ځکه په افغانستان کې چې هر څه پېښېږي د دوی وضعیت مستقیم ډول د تاثیر لاندې راولي، د دوی داخلي مسایل د تاثیر لاندې راولي. نو دوی حق لري چې د افغانستان د ټولو پروسه کې د دوی خبره وکړي، خبره یې واورېدل شي، د دوی اندېښنو ته غوږ کېښودل شي. خو مونږ باید د دوی ونډې ته د مداخلې په سترګه ونه ګورو، یعنی دوی ته د مداخلې اجازه ورنه کړو چې دوی د خپلو ګټو دپاره زمونږ پروسه سابوتاژ کړي یا مونږ قرباني کړي. ولې که د دوی همکاري د دوی نظر ونه غوښتل شي دا هم تاوان لري، ځکه اوږدمهاله ډول بیا هم په نورو مختلفو لارو خپلو سیاستونو د پلي کولو دپاره د افغانستان په خاوره کې فعالیتونه کوي او دلته مسائل د ناکامۍ سره مخامخ
فکر کوي. خپل ځدرنه فکر کوي چې
حکومت
ولې ساده فکر کوي چې په ورستیو زینو هغه پیښو کې چې د سولې د تخریب هڅې ځینې بولي د سیمې د هیوادونو استخبارات یا نورې کړۍ لاس ولري؟
سبان چې لاس ولري خصوصا د پاکستان سره مونږ اصلا ښه خاطره او ښه تجربه نه لرو. ایران هم په خپل ځای کې مداخله لرلې دي ولې دوی داسې بلالا مداخله نه کوي. د پردې تر شا دوی د پاکستان برابر فعالیت کوي او مدیریتونه کوي او دوی په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي او تصمیم راځي. نو د دې ټولو د مهارول دپاره او د نیک همکارۍ د جلب دپاره نړیواله ټولنه او افغان حکومت باید په ګډه کار وکړي. دوی مجبور کړي چې په ښه توګه همکاري وکړي نه دا چې دلته څنګه.
په فریدون خوزون تاسو بیرته راشو مخکې چې تاسو سره د ټلیفون د وصلولو هڅه کوله په هغه وخت کې ښکلا زدران چې په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازیتوب کوي دی وویل چې د سولې په خبرو کې د افغان ځوانانو ونډه ورکه ده. تاسو خپل هم د افغان ځوانانو له ډلې یې فکر کوي چې دغه نسل چې په تیرو 15 کلونو کې راپورته شوی رالوی شوی د ژوند یو نوې بڼه یو جلا بڼه د یو شمیر محدود خو یو شمیر مدني ازادیو سره رالوی شوی دی دا ډله استاذ ولی لري د سولې په خبرو کې
د افغانستان د سولې پروسه کې د ټولو اقشارو ونډه باید خوندي اوسي. سره دې چې په موږ دا انتقاد دی چې په حیات نوران ته ډېره ونډه ورکړل شوې ده په نورو بحثونو د اشای عالم صالحي او د سولې په کوم میکانیزم او د نقشه جوړه شوې ده ټولې د ځوانانو ونډه خاصه ونډه ده. زه فکر کوم چې ټولو افکارو ته متناسب ونډه په نظر کې نیول شوې ده او د ځوانانو خاص ازولي شوې ده. په حقیقت کې اوس موږ له څلورو نه تر څو غړي ځوانان لرو چې هلته حضور لري او په حجمي عمومي کې شورا یو مجلس دی هغه هلته د ځوانانو ونډه خورا تنظیم شوې ده او کوم د لارې نقشه او میکانیزم چې د سولې لپاره جوړ شوی په هغه کې مکثره ځوانان کار کوي او اکثر ځوانان خصوصا په تخنیکی مسائلو کې او د مذاکراتي ټیم تخنیکی ټیم چې کوم دی هغه مکمل ځوانان دي. په دې سره چې ځوانان د کار وړتیا لري او ژبه پوهیږي په تخنیکی مسائلو پوهیږي دوی کاملا ورته آماده دي. نو دوی مونږ یو ښه سپور لرو ځوانان او په دې برخه کې چې ځوانانو سره مونږ مشورې او بحثونه هم لرو ممکن ځینو ځوانانو ته مستقیم د مشورو ورکولو فرصت نه وي برابر شوی خصوصا ولایتي ځوانانو چې تیر ورځ د رهبری کمیټې په بحث کې پکې بحث وشو چې موږ په ولایتي کچه مرکزی کچه د ځوانانو د ښځو د مدني ټولنو د خبر اعلان او د قومي مشرانو د نظریات او راوخلو او دوی سره باید مستقیم
بحث وشو. مننه.
نو په دې باندې موږ یو کار کوو او ان شاء الله په راتلونکي کې به د ځینو ولایتو
مانا نه خلا زدران که لند را تا دیخپل و رستوی خبر و پتو گووی آیا فکر کوئی چی لطالبان و سرا داسی تصور کولی شی چی یو حکومت دی چی اغی که طالبان وسنی کابل میشتی سیاستوال گرد شاملی او پاگی که تاسو دی زوانانو پتو گا داگه وشی کم فعالیتون کوئی دامو که داسی یو تصور یو فکر یو اتکل کولی شی؟
د ما لپاره شخصا دا تصور سخت دی چې په کوم ډول چې اوس د کوم حکومت چې د مدني ټولنې فضا ټولنه په دې ډول به ادامه وکړي د ما لپاره شخصا دا تصور سخت دی. ولې په سیاست کې په پاکستان د افغانستان په سیاسي ډګر کې د دا رقم مسایلو پیشبیني سخته ده کله ورګتی او څه چیږي چې اصلا مونږ ته د مونږ ورته مخکې تر مخکې فکر نه وي کړی، د توقع خلاف یو څه کیږي. نو بعض اوقات انسان دومره بې وسه شي چې فقط توکل خدای کوي او د خدای نه غواړي چې خدای دې وکړي چې هر څه ښه شي، نه دا چې بد شي. نو مونږ اوس ځانګړی فقط همدا دعا کوو چې خدای دې هر څه د ملت په خیر او
مننه له تاسو نه خوځون صاحب. تاسو هم راته هم دی یو افغان فعال او ځوان په توګه، او هم دی ملي مصالحې دی عالی شورا دی ویان په توګه، همدا پوښتنه ځواب کوي څه فکر کوي، اټکل کولای شي چې طالبان وسنی سیاستوال چې په کابل کې دي دا ټول دي په یو چوکاټ کې په یو دولت کې سره یو ځای، لنډ ځواب او نظر هم راته راکړي.
بله، دا وجه تصور کوو، بلکې افغان ځوانان هڅه کوي، کوښښ کوي چې همدغسې یو شرایط برابر شي تر څو نه یوازې هغه څوک چې اوس کابل کې ژوند کوي یا اوسېږي او سیاسي مسایل څېړي او پکې عملا سیاست کوي، بلکې طالبان او د سره سره د نړۍ کې چې کوم افغانان اوسېږي او دوی پتراشي خپل وطن ته خپل کور ته او په ګډه د یو سوله ییز آباد او مرفي افغانستان لپاره هڅې وکړي. دا تصور
مننه.